The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio Day.
گران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم د اتوار ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 19 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو کومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د طالبانو سره په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړښت خبري پیل کړې دي چې پکې د هواد هر ټولنه ته برخه ورکړې شي دا په داسې وخت کې نړیواله ټولنه په طالبانو د ټول شموله حکومت جوړولو او د خزو د حقوقو خوندي کولو د لپاره زور اچوي او طالبانو په افغانستان کې د سیکنډري سکولونو یا د میانځنیو خوانځیو د بیرته پرانستلو اعلان کړي خو یوازې هلکانو زده کوونکو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د بیرته ورتګ امر کړي ملګرو ملتونو د طالبانو نغختی سمدستی دي جنکو ته هم سکولونو ته د تلو اجازه ورکړي او د خبري اعلانو نړیوال فدرېشن اندېخنې سرګندې کړي چې طالبانو په واک کې دراتلو سره په افغانستان کې رسنۍ او فعالیتونه کم شوي دي او افغان خبري اعلان د ګواښونو سره مخ دي او اوس د خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د طالبانو سره په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت په جوړښت خبري پیل کړې دي چې پکې د هواد هر ټولنه ته برخه ورکړي شي عمران خان تیر ورځ په خپل ټویټ پیغام کې ویلي د تاجکستان سرخار دوشنبه کې د نړیوالو مشرانو سره د وګړو خبرو اترو ورستو یې طالبانو سره په ټول شمول حکومت خبري کړې دي نو موړي په خپل ټویټ پیغام کې ویلي طالبانو ته په خپل حکومت کې د تاجک هزارا ازبک او نورو ټولنو د غړو شاملولو ویل دي په پا پاکستان نیوکی کیږي چې په نړۍ د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره حل ځلې کوي دا په داسې حال چې نړیواله ټولنه په طالبانو د ټول شمول حکومت جوړولو او د خزو د حقوقو خوندي کولو باندې زور اچوي تر څو حکومت په رسمیت وپیژندل شي اخوا د پاکستان په تخت اسلام آباد کې د جنکو په یو دینی مدرسه جامعه حفصه باندې یو ځل بیا د طالبانو بیرغ خېجبل شوی دی او ځای پولیس وایي کې د شي د مدرسې منتظم مولانا عبدالعزیز خلاف رپورت ثبت کړی د طالبانو لاستر افغانستان د لویدو وروسته دا دریم ځل دی چې د دې مدرسې په دروازو د طالبانو بیرغ پورته کول او هڅه کیږي او طالبانو په افغانستان کې د سیکنډري سکولونو یا د میانځنیو خوانځیو د بیرته پرانستلو اعلان کړي خو یوازې هلکانو زده کوونکو او نارینه استادانو ته د سکولونو ته د ورتګ امر کړي دي طالب چارواکو ویلي چې دوی د اشرف غنی د حکومت پالیسۍ نه تکراروي او د کار نور لسو شپږ نوینه تر 2001 کال پورې چې په افغانستان کې د دې ډلې واکمنی وه جنکو او میرمنو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه خوای وس دوی ژمنه کړې ده چې جنہ زده کړې کولای شي خو په دې شرط چې د هلکانو سره ټولګي بیلوي ملګرو ملتونو د طالبانو نه غوښتي چې سمدستي جنکو ته هم اجازه ورکړي چې سکولونو ته لاړ شي او د خبري اعلانو نړیوال فدرېشن اندېخنې سرګندې کړې د طالبانو په واک کې دراتلو سره په افغانستان کې د رسنۍ فعالیتونه کم شوي او افغان خبري اعلان د غواخونو سره مخ دي د خبري اعلانو نړیوال فدرېشن ویلي په 13 میاشت کې په افغانستان کې 115 رسنۍ او بنسټونو فعالیتونه بند کړی شوی دي او په هیواد کې پر رسنۍ یا میډیا کې د خزو لپاره کار کول هم محدود شوی دغه فدرېشن همدارنګ په هیواد کې د رسنۍ په کورنۍ د طالبانو بریدونه هم غندلی او په هیواد کې د خبريالانو د امنیت په اړه نیخنې خودلی دي په یاني حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي کوم رسنۍ چې په کابل او ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي هغه د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغوی هم د خپل خبرونو وخت محدود کړی دی طالبانو په دې اړوند خپل خبرګون نه دی خودلې خو په خپل لومړی پریس کانفرنس کې د عام معافی اعلان کړی وو او ملګری ملتونه به راتلونکي اونۍ د جنرال اسمبلی په غونډه کې په افغانستان موسمي بدلون او کورونا وبا په مخنیوي خبرې اترې کوي د دې ترڅنګ په ایتوپیا کې د قحط په میانمار کې د پوځي کودتا په یمن کې د لوګي او د شام د جګړې او د لبنان د اقتصادي ستونزو په اړه به هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې خبري کیږي دا ل یو کال د زند ورستو د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ لومړی مخامخ غونډه ده او نن د امریکا پایتخت واشنگتن ډي سي کې د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ په سونو پلویانو احتجاجي مظاهره وکړه او په شپږم جنوري په کانګرس شوی حمله کې نیول شو کسانو د خوشی کولو په حق کې ناري وهلې د واشنگتن پولیسو د مظاهره چانو د قابو کولو لپاره د کانګرس د ودانۍ او نورو مهمو ودانیو نه غیر چاپیر د وسپنو جنگلې لګولي او په ټول خار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. رپورټونه وايي په واشنگتن ډي سي کې د مظاهره چانو په نسبت د پولیسو او امنیتي ځواکونو شمیره زیاته وه او په ګڼ شمیر کې خبريالان هم د دغه مظاهرو د رپورټ کولو لپاره راجم شوي وو.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ورزو یو بل مهم رپورت پلور. طالبانو په افغانستان کې د سیکنډري سکولونو یا د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو اعلان کړی، خو یوازې هلکانو زده کوونکو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د بیرته ورتګ امر کړی دی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي سمدستي دي جنکو ته هم اجازت ورکړي چې سکولونو ته لاړ شي. طالبان وایي د جنکو په تعلیم یې بندیز نه دی لګولی. تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ څخه باندې و میاشت وروسته منځنی ښوونځي بیرته پرون پرانستل شوی دی، چې لته روښا او خاتو میاشت راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو او د نامنوي لقبله بند وو. د طالبانو د تعلیم وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د مخکینی حکومت په خلاف سرکاري سکولونه د دولتي پرځای اماراتي ښوونځي بللي او د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو او مدرسو د پرانستل کېدو اعلان کړی وو. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې څرنګه مخکې ټولو سکولونو او رسمي مدرسو ته تر شپږم ټولګي د تعلیمي بهیر د پیل کولو خبر ورکړل شوی وو، اوس د نارینه و ټولو منځنوي یا میډل او لیسا یا های سکولونو او رسمي مدرسو ته خبر ورکول کیږي چې د ستمبر لا 13 خپل تعلیمي بهیر پیل کړي. په خبر پاڼه کې لیکل شوی ټول ذکر یا نارینه شوونکی او زدکونکي باید خپل تعلیمي ادارو ته حاضر شي. ټول ولایتي او اړوند مسولین دي په دې اړه لازم اجراءات یا کارونه ترسره کړي. د طالبانو د پوهنې د وزارت په خبر پاڼه کې سکولونو ته د نجونو او شدینه استادانو د بیرته ورتګ په اړه څه نه دی ویل شوی. د غزنی او زدکونکي ایمل وی او ای ډیوا ته ویل د دوی د هلکانو سکولونه هم لا نه دي خلاص.
نن بیا اعلان کړی اوس مکتبونه شروع دي دی ذکرو، خو مکتبونه زموږ ولاړو هلته د پخوا پرخم باندې پښو باندې نه شاګردان راتلو نه استادان، ځکه د هغوی ماشونه هم نسته. او بله خبره دی چې نکیو دي درس ته مخ په کور کې خورمه د هغه درس وایي ګردژ دلته اوس درسونه نسته، بند کړي دي مکاتب د نجونو مکتبونه. هغه ډېر ناامیده دي، نو موږ هم داسې دلچسپي باندې نه شاګردان ورځي او نه استادان.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سکولونو د بیرته پرانستل کېدو هرکلای کړی، خو پر دې خبره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي جونیا او شدینه استادانې سکولونو ته بیرته نه دی وربلل شوی. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو او د ماشومانو ادارې یونیسف دواړو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدستي د جونو زده کوونکو او شدینه استادانو ته اجازه ورکړي چې سکولونو ته لاړ شي. یونیسکو ویلی چې د نجونو پر تعلیم بندیز د هغوی له بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده او وایي اندېښنه لري د طالبانو دا کار به د افغانستان د پرمختګ په لار کې خنډ پیښ کړي. یونیسف هم په خپل بیان کې ویلي چې نجونې په هیڅ حالت کې باید شاته نه پریښول شي او ټول نجونې کده کم عمر وي کده لوی عمر باید سمدستي بیرته سکولونو ته لاړ شي او د هغوی شدینه استادان هم درته خپل د ښوونې کارتور وګرځي. خو طالبان بیا وایي چې د نجونو پر تعلیم بندیز نه دی لګولی، بلکې حالاتو ته په کتو به د هغوی د ښوونځیو د پرانستنې اعلان هم وکړي. د هلمند لپاره د طالبانو والی یا گورنر عبدالله حد ای پی خبري ایجنسی ته ویلي
زنانه خدای ټول خلک دا مشاهده کوي چې دا د ترش پرژم او تروم سن پر هغه ته اجازه ورکړي ده او هغه په اسلامي لباس کې په شریعي لباس کې به موږ د خارج ذهني تربيت موږ نه منو دغه او موږ ولا څه نه برداشي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان بختر خبری ایجنسی ته ویلي د انجونو سکولونه به هم ژر پرانستل سي. مجاهد وایي د تعلیم وزارت چارواکي یو تګلار جوړوي چې څنګه کېدای سي انجونې په خوندي توګه خپل سکولونو ته تګ راتګ وکړي. طالبانو چې لکل رئیس د افغانستان واک په لاس کې اخیستی، نه یوازې ښځې په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو او رسنیو کې خپل کارونو ته لاتلو محروم کړل سوي دي، بلکې د طالبانو په لنډمهاله حکومت کې هم ورته برخنه د ورکړل سوي. طالبانو له 1999 تر 2000 لومړي میلادي کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی و، او اوس بیا له ښوونځي تر پوهنتونه افغان نجونې د خپل تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول مخکې هم 4.2 میلیونه یعنی 240,000 ماشومان چې وایي په هغوی کې 80% نجونې دي له تعلیم محروم و، خو وایي اوس که یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم بندیز ولګیږي د دې هیواد د ماشومانو راتلونکی به له تیارو سره مخ سي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. Twitter @VOADIVA.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبرډیو دی. د خبريالانو نړیوال فدرېشن اندېخنې سرګندې کړې دي چې د طالبانو په واک کې دراتلو سره په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه کم شوي او افغان خبريالان د غواخونو سره مخ دي. په دې موضوع نور تفصيل د ډیبرډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
دغه فدرېشن ویلي چې په سباندې یو میاشت کې د یو سل 15 رسنیزو بنسټونو فعالیتونه بند شوي دي. دغه نړیوالې ادارې زیاته کړې اوس مهال په دغه هیواد کې په رسنو کې د ښځو لپاره کار کول محدود شوي او نسبت تر ته د افغان خبریالانو په وړاندې ګواښونه هر ورځ د زیاتېدو په مهال کې دي. دغه فدرېشن همدارنګه په دغه هیواد کې د دوی په وینا د رسنو په کورنو د طالبانو بریدونه غندلي او په دغه هیواد کې د خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنو د ملاتړ ادارې یا نه معلومات خی چې په رستو اونو کې سباندې یو سل 15 رسنو په دغه هواد کې لفعالیت څخه لویدلی او دغه رسنو د خبرونو په بندیدو سره لزګونو کسان بیکار شوي دي. دغه ادارې غړی نصیر احمد نوري نن شنبه سپتمبر 13 نیټه امریکا غږ ته وویل چې د دوی د سیړنو لمخې په رستو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې زیاتو رسنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو زیاتېدو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د رسنو د بندېدو لامل شوې دي. هغه زیاته کړه دته په وینا د رسنو لپاره د کار بازار ډېر محدود شوی دی. نن ورځ رسنې نسبت تیر ته نشي کولای له بازار څخه اعلانونه ترلاسه کړي. کوم پروژو چې مخکې کار کوو او د هغه په خبرولو سره یې پیسې لاسته راوړلې نن ورځ بدبختانه دغه بازار نشته. پر همدې مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي کوم رسنو چې په کابل او ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغوی هم د خپلو خبرونو وخت محدود کړی دی. دغه بنسټ رئیس احمد قریشی امریکا غږ ته وویل دده په وینا زموږ د معلوماتو په اساس شاوخوا 80 رسنو فعالیت بند کړی دی او یادا چې په وقفې سره فعالیت کوي. له دوی څخه ځینې په ورځ کې 1 ساعت خبرونه لري. خاص زیاته کړه چې دغه رسنو اکثره مشران د امنیتي ګواښونو او پر افغانستان د طالبان تر حاکمیت وروسته له هیواد څخه بهر وتلي دي او یا یې خپل موقعیت تغیر کړی دی. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي په 13 میاشت کې په کابل او نورو ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي او په خبره یې یو شمېر یې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. د ادارې نه معلومات خی چې په دغه هواد کې سباندې 15 خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د خبریالانو وهل تکول رد کړی بو. هغه نوري ویل چې اوس مهال خبریالان په آزاد ډول نشي کولی معلومات راټول کړي چې له عملیې خبریالانو لستونزو سره مخ شوي دي. پر همدې محل د بشري حقوقو او رسنیو بنسټ خبرداري ورکړي چې د دوی په وینا معلومات ترلاسه کولو برخه کې ستونزې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو بندیدو لامل شي. د بشري حقوقو رسنیو بنسټ له طالبانو څخه غوښتي د دوی په وینا موږ د طالبانو فرهنګي کمیسون څخه غواړو چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي او د اطلاعاتو ترلاسه کولو برخې ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو خبریالان او رسنۍ ذات فعالیت وکړي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو دی. ملګری ملتونه به راتونکو نه د جنرال اسمبلی په غونډه کې په افغانستان موسمي بدلون او کورونا وبا په مخنیوي خبري اترې کوي. د دې ترڅنګ په ایتوپیا کې د قحط په میانمار کې د پوځي کودتا او په یمن کې د لوګي او شام د جګړې او د دې سره سره د لبنان د اقتصادي ستونزو په اړه به هم په دا غونډه کې خبري اترې کیږي. تفصیل یې د دی وریډیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په دې ورسته اونیو کې د افغانستان حالاتو د نړۍ پام هغه وخت ځان ته راوړل چې حکومت پکې سقوط وکړ، طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ او د امریکا پاوز په افغانستان کې خپل شلکلن ماموریت پای ته ورسوه. لدغه ناڅاپي بدلون او ګډوډي سره په زورګونو ویریدل افغانان چې د امریکا له پاوز او د ناتو له غړو هیوادونو سره کار کړي وو د طالبانو له خوا د ځپل کېدو لوري له هیواد څخه ووبتل او لا هم د بهیر دوام لري. دغه حالت د بایدن اداري په بهرنی سیاست کې ښکاری او د بهرنی او چارو وزیر انټونی بلینکن وای دوی ته افغانستان څخه د وټلو نیټه په میراث کې پاتې شوې. خود ترامپ د ادارې لخوا ورته کوم پلان نه ویل شوی. اوس ملګری ملتونه خپل ځان په یو سخت حالت کې ویني او هڅه کوي چې له هغه وټلو 300 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي چې د کلونو جګړو وچکالۍ او کورونا څخه وروسته سختو مرستو ته اړتیا لري. له همدې عمل د نړۍ بډای هیوادونو د ګولې د شنبې په ورځ له افغانانو سره د بشري مرستې او د کډوالو د نوي بحران د مخنیوي لپاره د 1.2 بلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د لویدیز حکومتونو په ځانګړي توګه اندېښنه لري چې طالبان به په خزو جنو باندې سخت بندیزونه ولګوي او د تیرې شل کلنې دورې لاسته راوړنې به لمنځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو د بهرنی او چارو وزیران هم د یوې غونډې پلان لري چې له شاک پرته افغانستان به یې هم په اجنډا کې وي. بل په لور د کورونا وایرس لامل په ملګرو ملتونو کې اکثره کارونه آنلاین باندې تا وختي وو او د 3 سپتمبر پورې هم دا خطرناک ګڼل کېدل چې تر 200 پورې ولسمشان او لومړي وزیران له یو بل سره څنګ په څنګ په یو غونډه کې راټول شي. واکسینونو د مرسته وکړه چې اوس په وړکه چاغونډي وشي، خو بیا هم د دلتا ډول لامل خای اکثره مشان تر رستې دقیقې پورې خپل پریکړه وکړي. مشانو ته دا لار هم پرانستې ده چې په کورونو کې پاتې شي او خپل ویډیو پیغام واستوي او 50 مشان داسې پلان لري. اکثر دغه مشان له غریبو هیوادونو څخه دي چې لا تر اوسه هم ورته کافي واکسین نه دی رسیدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي هغه څه ته چې موږ اړتیا لرو هغه د واکسین ورکولو نړیوال پلان دی او موږ هغه ته اړتیا لرو چې په نړۍ کې قدرت لري ترڅو په یو ډول د واکسینونو پر رسولو کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې هدف ټاکلی چې د نړۍ لږ تر لږه 30% وګړي به د دې کال تر پایه پورې واکسین شي او 80% وګړي د راتلونکي کال تر نیمایي پورې. تر اوسه پورې په نړۍ کې 15.5 بلیون ډوز واکسین خلکو ته ورکړل شوی چې له دغه جملې څخه 200 شپېته میلیونه یې د کوواکس پروګرام لري خلکو ته رسیدلی دی. بل پلو نړۍ د موسمي بدلون په اړه له هغه ژمنو سره لا سما نه دروانه کوم چې د 2015 کال د پاریس په غونډه کې کړي وی چې د نړۍ د تودوخه بهیر به ورو کوي. ګوتیرش د زیارت په شنبه پورې ویل موږ نه وخت رښتیا هم خلاص شوی دی، موږ باید اوس اقدام وکړو ترڅو لاله نوري ویجاړې څخه مخنیوي وکړو. په نوومبر کې به د نړۍ مشان د سکاتلند په ګلاسګو کې سره کښینی ترڅو د پاریس په غونډه کې د جوړو شویو اهدافو په وړاندې خندونه لري کړي. د دې ترڅنګ په ایتوپیا کې د قحطۍ، په میانمار کې د پوځي کودتا، په یمن کې د ولګي، د سوریې د جګړې او د لبنان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ډیرو ګڼو نورو مسایلو به هم خبري وشي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی. په متحده عرب اماراتو کې د خیر خیګړې د ادارې ریډ کرېسنت لخوا ویل شوی چې په 13 لګه موده کې افغانستان ته د 360 میلیونه درهم امداد لګل شوی دی او 800 میلیونه افغانانو ترنه ګټه ترلاسه کړې ده. نور تفصيل د ډیو رادیو خبريال عرفان بدر په ریپورت کې.
د متحده عرب امارات لخوا د افغانستان نور سره د کومک پترس کې تیر شو څو کالو داسې 360 میلیونه درهم امداد لګل شوی او 8 میلیونه افغانانو ترنه ګټه ترلاسه کړې. دا معلومات د امارات ریډ کرېسنت یا د امارات هلال احمر لخوا خور کړی شوی. معلومات کې ویلي شوی چې په دې امداد کې 220 میلیونه درهم د ترکیې په پروژو لګولې شوی چې 35 میلیونه افغانان ګټه ور شوی او د استعمال د سامان په غستو یو اویا میلیونه درهم لګولې شوی چې 3 میلیونه خلکو ګټه ترلاسه کړې. تبه کور ماشومان لپاره و میلیونه درهم کې خو دي شو چې سلویخ زر ماشومان په پځې کړی شوی. محمد ادیق الپلاهی سوک چې د یو ای ریډ کرېسنت جنرال سیکرټری دی وایي چې د یو ای لخوا تر ډېر مودې داسې د افغان ولس سره لاس امداد کیږي. هغه زیاته کړه چې په کابل کې شیخ زاید سیټي په نوم یو سنټر جوړ کړی شوی چې پکې ولسی طبي هر قسمه امداد افغانانو له ورکړل کیږي او اوسنی حالات کې هم یو ای خپل کومک له دوام ورکړي او تر سلویخ زره پورې افغانان د نورو هیوادونو په تکیه د افغانستان رویسی چې په زرګو له اوس هم په یو ای کې دیره دي او هر قسمه امداد ورسره کیږي تر نفس چې به هغوی نور هیوادونو ته لیږلی شي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان هنرمندان چې تیر کال د کورونا بحران په وخت حکومت د هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره اعلان کړو او ځانګړي مالی ونده یا فند هم د دې لپاره یې خوده شوی خو دغه فند تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
دا د موسیقي پروګرام نه دی بلکې د کوټي د مطبوعات کلب مشته د بلوچستان هنرمندان د ټنګ ټکور باجو ټولونو او له سرناو سره احتجاج کوي. هنرمندان وی چې د کرونا پر مهال باندې د دوی لپاره مالی فند پرانستل شوی و. تر اوسه پوری له دې ځخه له هیڅ چا سره هم مالی مرسته نه ده سوي. زیات شمیر هنرمندان له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي او یو شمیر بیا بیکاره شوی هم دي. د پښتون څوک نه ستا د کوټي اوسیدونکو سید امانشاه یو آرټست دی. وی چې دا پند ترانستل سوی دی چې د چا سره مالی مرستې نه کوي نو باید ختم کړل شي.
دا وخت آرټستان د ډیر زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي ځکه چې یو خاطه پروډکشن درېدلې دی په ټي وی کې یا کوم نورې ادارې دي چې د دوی د لپاره به تقریبا څو کارونه وکول او د دوی یو ذریعہ معاش او حالت به ودی تحصیل دله. دا ټول تقریبا وساده په خپل شان باندې نه دي درېدلې دي نو دوی دغه د ذریعہ معاش چې دی د آرټست طبقه هم دغه ادارو سره تړلې دي او په دې کې چې وس نن سبا چې دی کارونه نسته نو دوی له ډیر مشکلاتو او ستون سره مخامخ دي.
زما نوم نصیر احمد نایاب دی د آرټستانو ټولنه ده. د دې سره زما اړه د تعلق مې دی. زه وشت کال راسي په ریډیو پاکستان کوټه کې د پښتو څنګ د لپاره خدمات چې دغه تر سره کوو او په ډېر افسوس باندې دا خبره کوم چې لبد مرغه زموږ سیمه او په خاص په خصوصي توګه چې راوخی بیا آرټست کومه تفکره چې د ارتستانو د پیسې چې د ارتست لپاره مختص کیږي د دې لپاره شول کیږي د پیسې چیرې ولایسي خو بار ارتستانو ته دا رسیدلی نه دي د ډیرو مالی مشکلات سره مخامخ دي. داسې نور ډیر ارتستان دي ک بلوچستان څنګه کې ک پښتو څنګه کې او ک نورې زبې کې چې دلته مقامي چې مزيبي ویل کیږي د دې لپاره پیسې راځي خو دا نه معلومي چې دا پیسې چې پر ارتستانو نه غاریږي نو دا پر چا باندې غاریږي. د ارتستانو حق به چې ارتستانو ته ورسیږي ځکه چې ارتست چې دی هغه د زبې خدمت کوي په نورو علاقو کې یا په نورو ملکو کې د ارتست یو ډیر لوی وړ مقام وي. کته زموږ د حکومت لخوا خو اعلانونه وسی هغه څنګه کې هغه پیسې په بل مت کې خرڅ شي ارتست چې دی هغه نه رسي.
موږ په دې ترڅ کې د بلوچستان د صوبایي حکومت د کلتور د څنګ د هزاره ډیموکراټیک پارټي عبدالخالق هزاره سره تماس ونیوي. د په جواب کې ویل چې دا احتجاج یوازې یو کس د خپل مالک ګټو لپاره کوي په دې کې حقیقت نشته. صوبایي حکومت د هنرمندانو لپاره خپل مالی بودیجه هم اعلان کړی ده خو تر اوسه پورې د څنګ دانه د پډاګه کړي چې د دوی لپاره دغه مالی مرستې له چا سره سوي دي او څومره سوي دي دا معلومات تر اوسه پورې چاته نه دی ورکړي. هنرمندان وویل چې اوس په عرب هیواد کې یو فستیوال یا میله هم پرانستل شوی ده خو د بلوچستان صوبایي حکومت د دې لپاره د ځایي هنرمندان نه بلکې د خپل خوشي خلک بیاي. هنرمندانو د بلوچستان د صوبایي حکومت صوبایي سکتر او د کلتور د څنګ د ډایرکټر د تبادلې غوښتنه هم وکړه. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټا
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ته وګي. په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
امریکای برتانیي سره په شریکه پروس باندې پروس کې سرکاري تور د حکومت مخالف مشر الکسی نیولنی لا د زهرو ورکور په سر نوی بندیدونه لګولې دي. د امریکای د حکومت اندازه ده چې د روس د مخبره د وفاقي ادارې اف اس بي افسرانو د الکسی نیولنی د اعصابي نظام د شل ګټکولو د پاره نوې چوک قسمه زهر استعمال کړی دي. دینا الکسی نیولنی د کال 2000 په شلم اگست سخت ناروغ شو. دغه وخت د روس په ټامسک او نووسیبرسک نومي خارونو کې د خپل انتخابي مهم نه پس ماسکو ته واپس روانو. الکسی نیولنی د علاج د پاره جرمنی ته یوړل شو او په جرمنی کې د علاج نه پس روس ته واپسای په جنوري کې گرفتار کړی شو. د باندې اسې توش په نوم مقدمه او چلولې شو او د 2.5 کال نه زیات قید ورته وورولې شو. د امریکای د خارجه چارو محکمه الکسی نیولنی ته د زهرو ورکولو د واقعې نه کال ورستو د کیمیايي او د بایولوژیکل وسلو د مخنیوي د قانون لاندې پروس په دویم ځل د بندیزونو لګولو اعلان وکړو. په دې بندیزونو کې د هغو وسلو یا ګوله بارودو روس نه امریکای ته پر وړو مستقل بندیز ولګولې شو کوم چې په روس کې جوړ شوی وي. دین علاوه امریکای د اټمی او د میزایل جوړولو د ټکنالوژي هم امریکای نه روس ته په لګولو بندیز ولګولو. د خارجه چارو او د خزاني محکمو په نه روسيانو او په سلورو داسي صنعتي کارخانو هم د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې الکسی نیولنی له په زهر ورکولو کې لاس دی. په صنعتي کارخانو بندیزونه روس له د کیمیايي وسلو جوړولو په ټس کې لګولې شوې دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو د دفتر ډایرکټر اندرې ګاس کی ویلي دي چې خاغلی نیول نیلا د زهرو ورکولو معاملې د کیمیايي وسلو د استعمال خلاف د ملګرو ملتونو د قانون سنگینه خلاف ورزي ده. د روس د دې قسمه اقداماتو مقصد په روس کې د حکومت د مخالفینو خاموشه کول دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې په روس باندې لګیدونکو اضافي بندیزونه د امریکای له خوا په سفارتکو کې دا پیغام دی چې د کیمیايي وسلو په استعمال کې ککړ کسان او تنظیمونه به د سزا نه نشي معاف کولې. د کیمیايي وسلو هر قسمه استعمال ناقابل قبول دي او دا د بین الاقوامي اصولو خلاف ورزي ده. امریکای په روس غږ کړی دی چې د کیمیايي وسلو په حق له لوزنامه کې ذکر شوی دي مواره پوره کړي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدي. خو چرته زې مو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونو وروسته به تاسو هم په دې صفو اوري د مشال ریډیو خبرونه زبخت ورشا سره د پروډوسر ارباب محمود علي تاسو نه خپل اجازه خوراس په وختونه مناسب شه د ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان.